دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله ارچوال تاکل شوینند د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په اړه وینا وکړه. رويټرز د سپینې مارنه یو چارواکي له قوله ویلي چې بایدن به خلکو ته روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه نشته چې بایدن د کومه لوی تګلارې اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن د نیوکه کونکو تر فشار لاندې دي څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره هممهاله تاوتریخوالی هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د عسکرو د ایستلو بهیر 90% بشپړه شوي. امریکایي چارواکو ویلي 650 سرتیري به د ډیپلوماتانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې وي. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازیو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی. دغه دوه ورځنۍ ناسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په کوربتوب شوی وه. دې ناستې ته له کابله د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوي مرستیال عبدالسلام رحیمی، د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ډلې غړی محمد یونس قانونی، د ولسمشر سلاکار او د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان مشر محمد محقق او عبدالکریم خورم ورغلي. په غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر ځینې غړو او مشرانو هم ګډون کړی. د ولسمشر سلاکار محمد محقق او د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن په خپل ټویټرونو باندې د یو پریکړلیک جزئیات خبره کړي. د سوله ییزې لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته په ننوتو او د نظام په څرنګوالي باندې په راتلونکو کې په بحث باندې سلا، د روغتونونو، ښوونځیو او نورو عامه تاسیساتو د زیانمنولو ویجاړولو غندل او د دغو پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسله هغه مسایل دي چې په پریکړلیک یاد شوي دي. په پریکړلیک یادونه شوې چې ورته ناستې به دوام لري. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په افغانستان کې د جګړو او طبي پیښو په ځانګړي توګه وچکالۍ له امله په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 5 میلیونه افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی نن ویلي چې له دې شمېره یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو او طبي پیښو له امله خپل هر څه له لاسه ورکړي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې بې ځایه شوي 25000 او شپږ نوي کورنیو ته رسېدنه شوي او د سروې بهیر د مرستو له رسولو سره هممهاله په ټولو ولایتونو کې دوام لري. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د افغانستان په 6 ولایتونو کې د وروستیو جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي چې له دې شمېره شاوخوا 6000 کورنیو ته مرسته رسول شوي. نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ یافتا تړون د 6 میاشتو لپاره تمدید او لاسلیک کیږي. دغه تړون به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د پاکستان د صدر اعظم د اقتصادي سلاکار عبدالرزاق داوود ترمنځ په آنلاین بڼه لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان فواد احمدی نن رسنوی ته وویل چې دغه تړون له مخې به ترانزیتي او سوداګری سیستم سي هواري شي. د لارې په اوږدو کې د اخاذیو اخیستل او د پاکستان له لوري سرغړونې او سکین ماشینونو کې ستونزي هغه موضوعات دي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي. نو موري وویل چې دا مهال د نړیوال سوداګرۍ له اصول سره سم په معیاري ډول د اپټا تړون په تمدید کار روان دي او ډیر ژر به عملي شي. افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د اپټا تمدید د پای ته رسیدو تر وخته کې دیشي دغه تړون نوي بڼه لاسلیک ته چمتو شي. افغانستان ټینګار کوي چې د اپټا تړون نوي بڼه باید د سوداګرۍ نړیوال سازمان پر معیارونو باندې برابر جوړ شي. که د اپټا تړون د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي پر بنسټ به افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډېره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي هغه افغان مېرمنو ته ویزه ورکړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن ژوند له خطر سره مخامخ شي. دا خبره رويټرز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی څرګند کړی ده. دغه چارواکي ویلي د جو بایدن اداره زیان لیدونکو افغانانو ته د ویزو په ورکولو غور کوي چې د ډله کې سیاستوالي، خبريالانی او فعالانی هم شامل دي. د دې وړاندې د بشري حقوقو بنسټونو د سپینې ماڼۍ غوښتي چې فعال افغان مېرمنو ته لږ تر لږه 2000 ځانګړي ویزې صادرې کړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د مړو شویو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. ډبلیو ایچ او پرون دا رسمي شمیرې خپرې کړې، خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شویو نارسمي شمیرې تر دې ډېرې زیاتې دي. اوس د کرونا وایروس د ډیلټا بڼې ډېر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټریډروس ادانوم ګبریسوس ویلي چې نړۍ د دې وبال اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د اولمپیک سیالیو کوربه دی د کرونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د دغو سیالیو تنظیمونکي اوس پر دې فکر کوي چې د لوبو په سیلانیانو محدودیتونه وضع کړي. د اروپایي ټولنې د ویش غړیو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي او وایي که چېرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. اروپایي ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس پرون څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادونو په استونیا کې د ډانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2005 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد یورو انتقال شوي. په اروپایي ټولنه کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې امریکا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي په افغانستان کې راتلونکي حکومت د نړیوال ټولنې او د افغانانو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري. د بلې خوا سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې دوی به د افغانستان له حکومت سره ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبر نور جزئیات زموږ له همکار وحید فیض څخه واوري.
په داسې وخت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل دوام لري، د امریکا حکومت پر افغانانو غږ کړی چې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نیت پرایس وایي چې دوی د روان تاوتریخوالی چې تر ډیره بریده پکې طالبان لاس لري د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. خغل پرایس وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ مذاکرات د حل یوازنی لار ده چې سلوي کلنه جګړه پای ته ورسوي.
اوس موږ د بین الافغانی خبرو ملاتړ کوو. یو شمیر شیان په خطو ګروان دي. دا رښتیا ده چې سیاسي حل یوازنی لار ده چې عادلانه او تلپاتې نتیجه به ولري، چې ټول خواوې غواړي او ټول خواوې په دې پوهیږي چې دا یوازنی لار ده چې سلوي کلن ناورین پای ته ورسوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په داسې وخت کې د روان تاوتریخوال د پای ته رسیدو غوښتنه کوي چې د بهرنی ځواکونو د وټولو ایران سره سم جګړو زور اخیستی دی. بلخواس پینه مانی وای که څه هم د سرتیرو وټل دوام لري، خو دوی به د افغانستان حکومت سره په امنیتی بشری مرستو کې شراکت ته دوام ورکړي او دوی به پر دې همکار کوي چې له بهر څخه د هر ډول تهدید په وړاندې وړتیا لوړ کړي.
مونږ په بشپړ توګه د نیت لرو چې خپل حضور په کابل کې وساتو. دا به د اگست په اخره کې کورته زمونږ د عسکرو له راوستلونو وروسته هم دوام وکړي، خو مونږ به د افغانستان له حکومت سره خپل شراکت ته هم دوام ورکړو.
بلخوا د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په لاوس کې د هغه هیواد د بهرنی چارو وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې هیواد د افغانستان د وزیر سرول ته دوام ورکړي. د زیتوی چې د روسي د متحدینو په وړاندې د هر ډول متجاوز اقدام مخنیوي لپاره به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د خپل هیواد د پوځي اډې لوړتیا هم کار واخلي.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي مونږ یې په ځیر سره څارو. هلته د دې امکان شته چې وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په لور روان شي. په دې کې دا حالات هم شامل دي چې امریکا او ناتو په بیل له دغه هیواد څخه خپل عسکر وایستل. وګوی په ټول اسیزو کې په دې هواد کې د ثبات محسوس نتایج منسته نه دی راوستلی.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د پاوز چارواکو ویل چې د بګرام پوزي اړه پته له همغږي پرې خودل شوې ده. خود امریکا د دفاع وزارت وایي چې په دې اړه له افغان مشرانو سره همغږي شوې ده.
هغه څه چې زه تاسو ته ویلی شم، د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه د افغانستان د مشرانو سره همغږي شوې و. په دې کې د حکومت او د افغانستان امنیتي ځواکونه شامل وو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا اومه او وروستۍ اډه و چې مونږ د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارله. تاسو دا څه کارونه په یوازې ځان او له همغږۍ پرته نشئ ترسره کولای.
تر اوسه له افغانستانه لنمای زیات امریکایي پوځیان او د ناتو د غړي هیوادونو یو شمیر سرتیری وتل دي او ټاکل شوی چې یو شمیر امریکایي سرتیری له ترکیه سره د حامد کرزي نړیوال هوایي ټګر د امنیت ساتنې تر هوخري پوري حالت پاتې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورته دوام ورکوه. د بارف په ولسوالۍ کې طالبانو په بازار کې پاڼې لګولې چې شوزو ته پکې په چادرې کې د ګرځېدو یادونه سوي او په جمعهتونه کې هم په خطبو کې د ژرو د پرېښېدلو او نه لندولو په اړه خبرې کیږي. خو خلک وایي چې طالبان اوس هم په ټولنه کې د پخوانی فکر د تحمل هڅه کوي. په دې باره کې زموږ خبريال ګلرحیم نیازمن راپورټ را استولې دی چې زه شافیه سرداری تاسو ولم. د بلخ اوسیدونکو وایي چې طالبان اوس هم غواړي خپل پخوانی قیودات پر خلکو تحمل کړي، په خلکو ژره په زور پرېږدي او په بازارونو کې یې شزې ښکارا مخ لګرځېدو منع کړي دي. طالبانو د شزو لپاره هغه حجابونه هم منع اعلان کړي دي چې سترګې یې ترې ښکاري. د طالبانو لخوا د نوو ټولنیزو اصولو د پلي کولو په اړه ډیرو خلکو له تصویري مرکو څخه ډډه کړې ده. د بلخ یو فعال اوسیدونکو وایي چې د شوز لپاره به له محرم پرته له کوره وتل تر دې زیات سخت وي چې حجاب وکړي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو ناهیده مستعار د ټولنې ستونزو ته داسې اشاره کوي.
بعضې موضوعات چې په خوانه دوی په منځ کې راځي او غواړي چې هغه بیرته راځي کې او د خزینه په منځ کې هم هغه سابق قیدات چې دوی په خپل هغه اصولو کې درلودل لکه پرته له محرم ګرځېدل یا د حجاب رعایت کول او همداسې نور موارد چې غواړي په دې ولسوالۍ کې کمې سیمې چې خپل وخت لاندې لري دا هم باید عملي شي او پیاده شي.
دغه فعاله پیغله وایي چې طالبان د پخوا په څیر خپل اصول پر خلکو تطبیقول غواړي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو ناهیده مستعار داسې وایي.
مګر کله چې دوی وایي چې پرته له محرم نه یو ښځه باید کور نه ونوځي، تاسو خپله شاید دې یاسې چې زموږ په هیواد کې انقلاب ده. دا انقلاب هیڅ کور بې درد نه ده پریښی. د هر کور موږ داسې کورونه لرو چې اصلا نارینه پکې نه دي پاتې، هغه څوک چې د کور نه ناوره ول. نو داسې کورو کې ښځې مجبوره شوي چې مجبوریت له مخې د کور نه ووځي او کار وکړي او د خپل ماشوم لپاره یا مړې ډوډۍ پیدا کړي. نو دې له خاطره شاید دغه ارڅو کې لږ زره ښځینه لپاره سخته خبره ووځي.
د بلخ په بازار کې د پخوا په څیر ګڼګونه نه تر سترګو کېده. د دولتي ودانیو په مخ کې یو یا دوه مصالح طالبان ناست و، خو د ملي اردو د بیس کانټینرونه او نور وسایل په لیلام کې پلورل سوي و. خلکو ویل چې د بلخ د سقوط په لومړۍ ورځ د دولتي ادارو ټول وسایل خلکو چور کړي دي. د بلخ اوسیدونکو وایي چې په جمعهتونه کې د کلیوالو حاضری د ژرو په خریلو او د ویشتانو په ډیزاینولو بندیز لټ مخ او یا هم له محرم پرته د شجو په ګرځېدو بندیز د خلکو ژوند سختولی سي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو شمس مستعار داسې وایي.
ممکن دا قیدات نور هم په سیلا ترنګلی شي. په ځینو مسجدونو کې ملایان هم اوس ځینې بحثونه دغه په دغه ډول باندې د جمعې په خطبو کې کوي چې باید شریعت پلی شي.
د بلخ او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ډله ډله طالب وسلوال په کلو کې له خلکو څخه په زور ډوډۍ خوري او په مېلمستونونو کې شپې کوي. د بلخ په ولسوالۍ کې د نوبهار رادیو هم وسلوال طالبانو په خپل واقع اخیسته او اوسمهال پکې د طالبانو په توصیف جوړ شوی ترانه او نور خبرونه کوي. په افغانستان کې د نه اداره وایي چې اوسمهال په هغو سیمو کې چې وسلوال طالبانو تصرف کړی دي تر شلو زیاتو رادیوګانو خپل فعالیتونه بند کړی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس مجدخ پرون اوري. د عام روغتیا وزارت وایي چې ټاکل شوی د جمعې په ورځ کابل ته د امریکا لخوا د کورونا وایروس د واکسین لومړی جوپه راورسیږي. دا وزارت وایي لا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د منحنی د کښته کېدو څرک نشکاره کیږي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواره پر پورت کې واوري.
د امریکا وزارت په ویلامه کې ویلي چې ټاکل شوی سبا د جمعې په ورځ په امریکا کې د جانسن اند جانسن د درملو د شرکت لخوا د کورونا وایرس د تولید شوی واکسین لومړی جوپه کابل ته ورسی. امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د جمهور رئیس جو بایدن حکومت افغانستان سره د کورونا وایرس د 3 میلیونو دوزو د واکسین د مرستې اعلان کړو. د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې دا واکسین به چې د کورونا د نور واکسینو پر خلاف یو ځل تطبیق کیږي د خلکو هغو کټګوري کې شامل کسان ته تطبیق شي چې د نور خلکو پرتله پر کورونا د اخته کېدو احتمال زیات.
تمرکز به مشخص خاصه قشار باندې وسی هغه مریضان چې د هیموفیلی او تالاسیمی او سرطان د ناروغینه رنزوري دوی په اولویت کې وسی هغه وطنوال چې د 15 کالونو سن زیات وسی هغه وطنوال چې جدي مزمن امراض لکه شکر لکه زړه تکالیف لري دوی ته تطبیق سي. معلمینو ته تطبیق سي. د مکاتب اداري حيات ته د اول تر شپږم صف پورې په تطبیق سي. او په هنتونه ساتیدو محصلین لپاره هغه تعداد پرسونل د رسانی او د طبي سکتور چې پاتې دی اول دویم دوره کې د دوی لپاره په تطبیق سي.
ډاکټر مجروح وایي چې خونکو او د خونځو اداري پلاو ته د واکسین د تطبیق وروسته به د خونځو نور تعلیمي موسو د پرانستلو پریکړه وشي. خو نن د پنځشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت یوې تخنیکي کمیټې چې په کې د لوړو زده کړو وزارت او د خصوصي خونځو پوهنتونونو استادو هم ګډون کړی و د لوی اختر د څلورمې ورځې وروسته په افغانستان کې د خونځو او د پانتونو د بیرته پرانستلو پریکړه وو. دوه اونۍ وړاندې همدې کمیټې د را روانې شنبې تر ورځې د ټولو تعلیمي موسو د تړلو پریکړه کړې وه. افغانستان حکومت لومړی د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې ښوونځي او پانتونونه د یوې میاشتې لپاره وتړل. خو بیا یې چې د کورونا درېمه څپه نورو ولایتونو ته وغځېده شاوخوا یو میاشت وړاندې په ټول هېواد کې ښوونځي او پانتونونه وتړل. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر مجروح د خلکو وغوښتل چې دغه وزارت سره د کورونا وایرس د روانې څپې په مهارولو کې مرسته وکړي.
غوښتنه مې د خلکو نه دادی چې د کورونا تهدید متاسفانه ځای پر ځای ده. هغه مر چې تاسو موږ سره مرسته وکړئ په داغه کې په هغه کچا مشکولای سو چې ویروس ژر تر کنټرول کو کوونه کې متاسفانه زموږ ستې ته ټول نه خوګ د کورنی او د ټولنې غړي متاسفانه د کورونا ویروس قربانیان کیږي.
د امریکا وزارت د پنځشنبه په ورځ افغانستان کې د کورونا وایرس د 2200 شپږش نو مثبت پیښو سب خبر ورکړي. دغه وزارت وایي چې په تیرو سلولو ساتلو کې سلول راتنه د کورونا وایرس په ناروغي بلشيوي هم دي. د نو پیښو سب وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبت پیښو شمیر 1100 او 1500 رسیدلی دی. همداشان په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 1500 پر دغې ناروغي بلشيوي. امریکا وزارت د رسمي شمیرونو مخی په تیرو سلیل ساتونه که در افغانستان در سلور دیش ولیتون سخه پا ویش ولیتونه که در کرونا ویرس مضبط پیخی لگی او یا دیری سب شوی چه ترطول زیادی در ایرات و کابل پا ولیتونه که سب شوی دی. دامی رخصه وزارت در راپور لمخی په تیر وش پا ورس که پا ایرات که 200 سلور دیش او په کابل که 100 اتاوی مضبط پیخی سب شوی. دامی رخصه وزارت وی چی پر وسته ورزو که در کرونا ویرس در ایم اصفا در افغانستان لویدیستا مخه کلی چه ورسره دقی اوبا در ناروغان شمیر او پر دقی ناروغی در مول شمیر که اسمال پا افغانستان که در کرونا پا ناروغی دختن ناروغان شمیر سباندی شپک سلوی غزورو تا رسیگی.
کرونا ایواساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو هم زانو ساتو او هم نور. او وقت پا وقت لازونه ومینزو در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خلیته ونیسو. لکوره به ضرورت به هر ونه وزو. او دو تو پر وقت ماسک باند خلا او پزه پر دیکه در هر چه صحت خوندی کی گی. زانو شب آشنان.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان حکومت وایي چې د جګړو او طبیعي پیښو په ځانګړې توګه وچکالۍ له امله په تیرو دوو کلونو کې کابو 15 میلیونه افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه سوي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغه هیواد کې د جګړې په زیاتېدو سره هر ورځ د کورنۍ بې ځایه سوو شمیر زیاتېږي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې باوري.
په خوته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په تیر دوو کلونو کې د غو شاوخوا 15 میلیونو کورنۍ بې ځای شو ته بشري مرستې رسول شوې دي. د خاغلی جیلانی په وینا له دې شمیرې یوازې په تیر شپږو میاشتو کې څه باندې 25,000 کورنۍ د جګړو او طبيعي پیښو له امله خپل هر څه له لاسه ورکړي دي.
از مجموعه 62,400
د 25,350 کورنۍ له شمیرې چې په تیر شپږو میاشتو کې یعنی د مرغومي میاشتې له پیل څخه تر اوسه بې ځای شوي 25,000 کورنۍ ته رسیدنه شوې ده او د سروې بهیر د مرستو له رسولو سره هم مهاله په ټولو ولایتونو کې دوام لري. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د افغانستان په شپږ ویشتو ولایتونو کې د وروستیو جګړو له امله څه باندې 2,500 کورنۍ بې ځایه شوي چې له دې شمیرې کابو 20,000 کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. خاغلی جیلانی دغه راز وویل چې د چین او قزاقستان لخوا د شوو مرستو له جملې څه باندې 6,900 کورنیو سره د غنمو 20,000 کورنیو سره د وریجو 30,000 کورنیو سره د لومړنیو خوراکي موادو او 30,000 نورو سره د روغتیایي او د پخلنځي د توکو د مرستې لپاره مواد ولایتونو ته لیږدول شوي دي.
همچنان بر اساس هدایت جلالت ما
همداشان د جمهور رئیس او د جمهوری ریاست لومړی مرستیال او لپیخ سره د مبارزې د عالی دولتي کمیسیون د رئیس په لارښوونه مو 191 میلیون افغانۍ نقد پیسې هم ولایتونو ته استولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې د ناوړو پایلو او لغتلو اصلي مینوسخه د خلکو مخ په زیاتیدونکو بې ځایه کېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د دغه کمیسیون د اماریکو رئیس ذبی الله فرهنګ امریکا غوښتل چې جګړه په لومړي پړاو کې د سرپنا په ګډون له خلکو څخه هر څه اخلي او له هغې وروسته د څښاک لوبو او خوړو پوهنې او روغتیایي خدماتو څخه محروموي.
انتظار مو چې دولت افغانستان او ګروه طالبان
زموږ تمه داره چې د افغانستان دولت او د طالبانو ډلې له دې عمله چې په تیرو کلونو کې او اوس هم نړیوال بشري حقونه نه دي رعایت کړي جګړه په زیاترو مواردو کې په ملکی سیمو کې پیلېږي او دوام کوي او په ځینو مواردو کې ملکیانو ته زیان رسوي نو خبر داوي چې مذاکراتو ته ترجیح ورکړي او خپل اختلافات د خبرو او مذاکراتو لارې حل کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د افغانستان په لتر لږه شلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. له دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي وو چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې بې ساری کموالی راغلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هم ویلي دي چې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستو رسولو لپاره 1,500,000,000 افغانیو ته اړتیا ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د سوریې په باب په خپل یو تازه رپورټ کې خبرداري ورکړې چې په داسې حال کې ممکن چې نړیوالو مطبوعاتو د سوریې لسکلن کورنۍ جنگ هیر کړی وي، خو په هغه مصیبت ځپلي هیواد کې جګړه دوام لري او د میلیونونو خلکو بد ورځ هم پای ته نه ده رسیدلې. په دې اړه به د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین درالېجلې رپورت خلاصه از مش همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د کارپوهانو دا درې کسیزه ډله په خپل رپورت کې خبرداري ورکړي چې د سوریې په ځینو برخو کې اوس هم د بخوا په شان جنگ روان دی. د ملکیانو کړاوونه او مصیبتونه او له بشري حقوقونو سرغړونې په پوره بې تفاوتۍ اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو دغه درې کسیزې ډلې خپل رپورت په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوق کمیسیون ته د چهارشنبه په ورځ ورسپاره. د دې رپورت لمخې که څه هم چې د بخوا په څیر د کیمیاوي وسلو د استعمالولو او یا د الوتکو په وسیله د کارپیټ بمبنګ یا فرشي بمونو د راغورځولو لارې د سوریې په خرونو کې د ملکیانو ډلې وژنې او قتل عام پیښې نه لیدل کیږي. ظلمونو او تیریو پیښې یو څه کمې شوې دي، خو بیا هم په جګړو کې کموالی نه لیدل کیږي. د کارپوهانو د دې ډلې مشر پاولو پینیرو په وینا د سوریه جنگ ډیر مخکې د بشار الاسد د رژیم او د هغه د کورنۍ او سیاسي مخالفانو ترمنځ د جګړې بڼه لاسه ورکړې. د څو قدرتمندو هیوادونو ترمنځ په سیمه کې د قدرت او نفوذ د پراخولو په میدان بدل شوی دی. هر یوې په دې لټه کې دی چې خپله ونډه بیل کړي. پینیرو وای چې د خارجي هیوادونو هر یو لګیا دي خپل متضادې برنامې او ایجنډاګانې مخ پر وړاندې بیایي. نوموړی وای
Five international armies, their proxies and a plethora of other non-state actors continue.
پینزو نړیوال پوزونه او د هغوی بشماره لاسپوسی وسلوال ډلې او یو شمیر نور غیر دولتي اکټوران انترننه پوری په سوریه کې په جنگ اخته دي، چې په دې جمله کې د روسي د فدراسیون او د متحده ایالاتو او د اسرائیلو ګډون هم شامل دی. ملکیان مجبوریږي چې د ځان د خلاصولو لپاره یو لار ولټي، دومره غواړي چې ژوندي پاتې شي او نه وژل شي. د ملکیانو د ژوند تر ټولو غمناکه صحنه د سوریې په شمالي لویدیز ولایت ادلب کې لیدل کیږي. د پینیرو په وینا دا وخت په ادلب کې له 2.5 میلیون نه زیات خلک دیره دي. دا هغه خلک دي چې د کورنیو جګړو وجه باندې له خپلو کورونو نه تښته اړ شوي دي او په ادلب کې پناه اخیستي او په ډیرو خرابو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. هلته هم حیات التحریر الشام په نوم د تندراوي وسلوالې ډلې او د سوریې او ترکیې د عسکرو ترمنځ د نښتو په وجه باندې د مرل خطر سره مخامخ دي. په دې ریپورت کې ویل شوی دی چې د سوریې په زیاتره برخو کې اوس هم په لسګونو خلک د ښخ شوو ماینونو او بمونو د چاودنو له امله وژل کیږي او یا د بدن غړي له لاسه ورکوي. په قصدي توګه د ښځو او ماشومانو په شمول د ملکیانو د نیولو ربړولو شکنجه کولو په اړه هم اسناد راټول شوي دي. کمکي ماشومان په زور او زبردستۍ د عسکري خدمت لپاره نیول کیږي. د مطبوعاتي رسنیو د چلوونکو او د روغتیايي کارکونکو وژل او ربړول پایته نه دی رسیدلی. د ریپورت لمخه د تیرو لس کلونو جنگ په دوران کې په لس هاو زره خلک ورک شوي دي. پینیرو وايي چې د دې خلکو د سرنوشت معلومول باید د نړیوالو لپاره اولیت ولري. د دې ډول هڅې مهم او کلیدي عنصر خپله د سوریې دولت دی او هم نور هغه وسلوال اکټوران شامل دي چې خلک نسی او په توقيف خانو کې غورځي. دوی باید د دغو کسانو نمونه او د هغوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات ورکړي او هم باید په فوري توګه اجازه ورکړي چې ملاقاتونه ورسره وشي. بیل ځلنه باید خوشي کړي چې له خپلو کورنیو سره بیرته یو ځای شي. د سوریې د رژیم استازي حسام الدین عالیا په قول د سیاسي ملحوظاتو په بنا باندې د سوریې د رژیم په مشرانو باندې تورونه لګول شوې دي. بل له دې نه چې د روسي نوم هم ذکر کی ویل چې په دې رپورت کې د ترکیې او امریکا د اشغالګرو پوزونو جرمونه له پامه غورځول شوې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو او محترم او اوریدونکو، بل خصوص محترم او مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته زید افونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي، کوشش وکړي د غول تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوي. کچیرې تاسو مالداري، یعنی په کور کې حیوانات ساتي، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ. او د ضرورت په صورت کې کوشش وکي لماسک نه او د سکاش نه د امکان په صورت سره استفاده وکي.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه کوي.